السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د سلسله د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې افغانستان ته د پیسو د لیږد را لیږد په اړه خپل دریځ نرم کړي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه نه څه انعطاف وښيي.
نقد و پیسو ستونزه په ټول افغانستان کې عام ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي له بانکونو چې خپلې پیسې نشي ایستلی، دې مسلې هم په دې سخت ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ شپې وختي یعنی مشپه ورځو نوبت ته کینو، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا به پیسې موږ ته راکړي او کنه.
د ملي مقاومت په نوم جبهې د پخواني ویان فهیم دشتي مېرمنې ادا کوي چې مېړه د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا وژل شوی. ورسته ورا واورو په کابل کې د برېښنا پارچاوي زیاتې کړي چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولي. په عراق کې پر یوې پوځي اډې چې امریکایي ځواکونه پکې میشتې توغندي ویشتل شوي او شمالي کوریا بیا یو لرې واټن ویشتونکی مشکوک توغندی له خپلو ختیځو څنډو توغولی. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي په وروستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو ورېدو د افغانستان زیاتې برخې متاثره کړې دي. او چا پر خپل ټویټر نن لیکلي سخت ژمي په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې کړکېچن کړی. د ادارې ویلي چې د مرستې رسولو وخت په تېرېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره دا خبرداری له هغې څو ساعته وروسته ورکوي چې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت یو چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل د سخت واورو او بارانونو د ورېدو له کبله د چهار شنبې له ورځې بیړنی وضعیت اعلان شوی. تر دې مخکې د بشري مرستو د رسولو یو شمېر سازمانونو خبرداری ورکړی و چې افغانستان سخت ژمی مخکې لري او د سختې یخنۍ او کافي خوړو نشتوالی به افغانان په ځانګړې توګه زیانګالي وګړي له مرګونې ګواښ سره مخ کړي. خو افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په دې هیواد کې د کووډ 19 لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان دفتر نن پر خپل ټویټر وویل چې په ټول افغانستان کې د دې سازمان ملاتړ لرونکو د کووډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري تجهیزات سپارلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا لابراتوارونه دا مهال کولی شي چې په ورځ کې له 9000 زیات د کووډ 19 معاینات ترسره کړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې روغتیایي ادارو په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووډ 19 ناروغۍ د معایناتو او درملنې لپاره د امکاناتو د سخت کمی خبرداری داسې مهال ورکړی چې په نړۍ په ځانګړې توګه په د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کرونا د نوو بڼو د خپرېدو رپورټونه زیات شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداروي د سالنګ لوی لاره د مسافرونکو موټر لپاره پرانستل شوی، خو باروډونکو موټر لا هم نشي کولای له دې لارې تیر شي. د دې ادارې اجرایی مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادې رادیو ته وویل
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی وضعیت و پاکاری شارا برای ترافیک دوباره گشایش یافت.
د یولس بجو په شاوخوا کې د وضعیت لخه کېدو او د لارې له پاکاري وروسته د لوی لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې. اوس یوازې د زیات بار لرونکو موټرو ته پرته نور موټر د لارې په دې لارې تلای شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې د ورېدو له کبله پر سړک څلور ځایه واوره راښویدلې وه چې د سالنګ لویه لاره یې تړلې وه. هر کال په ژمي کې د سخت واورو ورېدل د سالنګ پر لاره د موټرو تګ راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي. په عراق کې پر پوځي اډې چې امریکایي ځواکونه پکې میشتي توغندي وشتل شوې دي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د راکېټي برید داسې مهال کېږي چې همدې هوایي ډګر ته نږدې دوه کلونه مخکې د جنوري په درېیمه د ایران یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی د عراقي شیعه ملیشو د یو بل قمندان سره یو ځای د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول او له دویمې کالیزې سره یې په عراق کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. د عراق د پوځ چارواکو تایید کړی ده چې څلور توغندي د بغداد هوایي ډګر کې د ډیپلوماټیک ملاتړ مرکز ته نږدې لګېدلي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې توغندیو د ویشتنې مسؤلیت نه دی منلی. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي چې یو راکټ ویشتونکی هوایي ډګر ته نږدې د بغداد په لویدیځ کې پیدا شوی. د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د تلین پرانږدې کېدو سره امریکایي ځواکونو په وار وار عراق کې د داعش ضد ایتلاف پر اهدافو د غچ اخیستونکو بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی وو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ایتلاف پرون اعلان کړی و چې د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکا پر واډه د ګواخت مخنیوي لپاره د دې هیواد په شمال ختیځ کې بریت تر سره کړی دی. شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکې مشکوک توغندی نن له خپل ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبي او کوریا او جاپان پوځي چارواکو تایید کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم په مخړی د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په اساس پراتلونکو څلی رښت ساتونکو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د واوري د ورخت احتمال د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفی درې. هرات اسمان برک د تودوخې لوړه درجه ته او ټیټه څلور. کندهار اسمان برک او ورخت د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه شپږ. مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه اته.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د سرسلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د هیواد د پیسو د لیږد را لیږد په اړه خپل دریځ یو څه نرم کړي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې وروستیو ورښتونو په افغانستان کې د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی او ډیری افغانان له سختو شرایطو سره مخ کړي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
کیدای شي په افغانستان کې نږدې درویش میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوندې کې ژوند دی خوشي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنې کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کور کرایه باندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک تیاره ورځ راځو کار نشته ده ورورو. دلته یو ځنه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هیڅ شی راکړي دي موږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي خو وایي څوک یې د اخیستو نشته ځکه د ده په خبره خلک پیسې نه لري.
کار نشته یو لغمه ډوډۍ لپاره کار کوو ټول وسایل د کور راوړو خرڅوو یې
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سر صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیت په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي. د عامه سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر بېوزلۍ کې راګیر نشي.
په ورته وخت کې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښایي. د ملګرو ملتونو یو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل روسیو ورښتونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړي چې له وړاندې ورسره مخ وو. ښاغلي دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نور ورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک به لا ډېر اغېزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې ډسمبر میاشت کې اووه میلیونه بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د مرستو رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیون افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، چې په دوی کې 1.2 میلیون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال یې هره شیبه د مړینې ګواښ شته. ورن مشبال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر هم وویل بشری مرستې د افغانانو ستونزې نه شي حلولای، بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو هواریدل د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي، هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دی. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته درناوی او له تر هغه وروسته سره داړي کوپرې کون هغه شرایط دي چې نړیوال غواړي طالبان عملي کړي.
و امور چې د افغانستان لپاره د سر صلیب د کمیټې استازي وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د هیواد د پیسو د لیک درا لیک په اړه خپل دریز یو څه نرم کړي. په کابل کې یو شمیر خاریان بیا ویل بانکونو چې خپل پیسې نشي راایستلای هم دې مسلې په دې سخت ژمي کې دوی لړی روستون سره مخامخ کړي دي. د طالبانو لخوا د کابل نیولو نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم د بانکونو فعالیت تر اوسه عادي بڼه نه ده خپل کړې. د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې د دې ستونزې د حل په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
اقتصادي بحران او په افغانستان کې د بانکونو نه حلیدونکې ستونزې. په پلازمینا کابل ولایتونو کې افغانان وایي د سړې هوا سربېره له بانکونو د خپلو پیسو د وستو بهیر د ستونزو لامن نور هم پراخه کړي. د دوی په خبره د خپل پانګې د وستو لپاره اړینه ده چې ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخته په جوړو شوي او قطارونو کې ودرېږي. کابل میشتي تلاش ازادي راډیو ته وویل په یو خصوصي بانکي ډالري اکاونټ لدی خو په خبره یې پکې خپل شخصي پیسو ته لاسرسي نه لري.
ستونزې خو زخته ډېرې دي. کچیرته ډالر په بازار کې سل افغانۍ وي نو دوی یې کم حسابوي او تقریبا په هر سل ډالرو کې موږ 150 تر 200 افغانۍ زیان کوو. موږ شپې وختي یعنی مشپه ورزو نوبت تکینو تر څو موږ نوبت ورسیږي، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا پیسې موږ ته راکړي او کنه.
یو بل کابل میشته علي حسین وایي ان د هغو پیسو په وستو کې ستونزې سره مخ دي چې د ویسترن یونین لارې ور استول شوي.
دو دری ورځې کېږي چې په دې سړه هوا واوره کې چې نامنی هم زیاته شوې سحر وختي راځم هر بانک ته ورزم خو پیسې نه راکوي. نه پوهیږم چې څه ستونزه ده. بهانه یې دا ده چې موږ وستنونی نه لرو. داسې مهال چې دوی دا خدمات لري کله دا وایي چې سیستم خراب دی. لنډه دا چې په یو ډول موږ سرګردانه کړی یو.
خو هغوی چې بیا په دې بانکونو کې نسبتا ډېرې پیسې پرتې دي له دې لاړې ستونزو سره مخ دي. کابل میشته نظر محمد وای په یو خصوصي بانک کې زیاتې پیسې پرتې دي خو که وضعیت دا ډول دوام وکړي کلونه باید پته مشي چې خپل پیسې واخلي. دی وای په هغه لږو پیسو چې هر اونۍ اخلي هیڅ هم نشي کولای.
4 بجې صبح کې د نوبت استول چې 4 ورځې پیژنه
سحر 4 بجې باید نوبت ونیسم. 4 ورځې وړاندې د نوم اخلي او هغه پیسې چې راکوي نمو ترې خیر کتل او نه هم برکت. زما هیله ده چې د خصوصي بانکونو په اړه یو پریکړه وشي څو حالت نورمال شي. نږدې 75 تر 80000 ډالر پانګه مې بانک کې ده او بیخي حیران يم چې څه وکړم.
د اګست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې بانکي خدمتونه له ستونزو سره مخ شول. سره له دې چې طالب چارواکو په ځلونو د دې ستونزو د حل ژمنه کړې خو د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د ستونزې پر خپل ځای دي. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره مالي مرستې بند شوې. دې کار د افغانستان په بانکي سیستم بد اغېز وکړ او نږدې ټول بانکونه یې د پیسو له کمښت سره مخ کړي. خو د افغانستان بانک چارواکي د تل په څیر یو ځل بیا د دې ستونزو د حل ژمنه کوي، هغه ژمنه چې په تیرو 15 میاشتو کې لا پوره شوې نه ده. د دې بانک وایان صابر مومند:
د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د مشتریانو د ستونزو د هواري په موخه وخت نا وخت د بانکونو له استادو سره غونډې ترسره کړې دي. د سوداګریزو بانکونو استادو هم ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې د خپل توان تر کچې اسانتیاوي رامنځته کوي او غوره خدمتونه به وړاندې کوي.
افغانان وایي د ATM ډیر ماشینونه چې لارې به په ډېرې اسانۍ خپلې پیسې وستلې اوس غیر فعال دي. له همدې امله خلک بانکونو ته ځي او هلته په اوږدو قطارونو کې انتظار باسي. د اګست په 15 یعنی واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د افغانستان بانکي زیرمې کنګل کړي. دې پیسو ته اوس طالبان لاسرسی نه لري او افغانستان کې اقتصادي بحران ته لار پرانستې. د دې ترڅنګ د نړیوالو لخوا د طالبانو له حکومت سره مالي مرستې هم بندې شوې او دې کار هم د افغانستان اقتصادي بهیر اغېزمن کړی. د طالبانو له حکومت مخکې د تیر جمهوریت نظام 15% کلنۍ بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه. د دې مرستو په درېدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداری ورکړی دی.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي.
یو سروې ښیي چې د کابل تر سقوط وروسته 80% افغان ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ښځینه خبریالانو د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتساپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ. 00420221223229 ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خپاره کړو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د ملي مقاومت په نوم د جبهې د پخواني ویان او ژورنالیست فهیم دشتی میرمن ادا کوي چې میړه د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا وژل شوی دی. سیار دشتی ازادي رادیو ته ویلي چې له پلټنو وروسته څرګنده شو چې د فهیم دشتی په وژلو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د غړو لاسونه موړي. وایي دا څېړنې د فرانسې په ګډون د ملي مقاومت جبهې د ځینو بهرنیو بنسټونو لخوا ترسره شوې، خو په دې اړه یې کوم سند نه دی وړاندې کړی. فرانسوي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا ډول څېړنه کې دوی آیا ګډون درلود کنه. که څه هم طالبان وایي دا تورونه په ځواب ویلو نه ارزي، خو د ښاغلي دشتي د وژل کېدو په لومړیو ورځو کې ویلي وو چې نوموړی د مقاومت د ملي جبهې د قومندانانو ترمنځ په خپل منځي نښته کې وژل شوی. نور په دې راپورټ کې
د مسافرۍ د سختو شپو ورځو په اړه وایي چې په البانیا کې لخواون پرته تیروي، هغه سختې چې فکر کوي پای نه لري. سیاره دشتی وایي خواند یې فهیم دشتی او ورور یې جنرال عبدالودود زره په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد جګړه کې ووژل سول او بالاخره له 22 کاله ګډ ژوند وروسته کونډه سوه. سیاره دشتی وایي د ملي مقاومت جبهې یو شمیر بهرنیو بنسټونو او سیاستوالو او دغشان فرانسې د فهیم دشتی او جنرال عبدالودود زره د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه په څېړنه کې همکاري کړې ده. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه د هیڅ بهرني بنسټ او د فرانسې حکومت د کومې ادارې یا چارواکو لخوا نه ده تایید شوی. نوموړی ادعا کوي چې څېړنو ښودلې خاوند فهیم دشتی تر وژل کېدو مخکې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د غړو لخوا نیول سوی او بیا وژل سوی دی.
بلا بیل روایتونه شته، خو تر ټولو معتبر معلومات چې زما د خاوند شهادت د ترنګوالي په اړه مو ترلاسه کړل دا دي چې هغه لومړی نیول شوی او بیا وژل شوی دی، او په دې اړه نور جزئیات به وروسته شریک کړو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد اسلم تر دې مخکې دا خبره رد کړې و چې ګوندې د پنجشیر په جګړه کې پاکستان لاس درلود، په داسې حال کې چې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي وسلوال په اردو ژبه خبرې کوي او ویل یې چې دوی د جګړې لپاره پنجشیر ته روان دي. خو په همدغو لومړیو ورځو کې طالبانو وویل چې ښاغلی دشتی د مقاومت جبهې د قومندانانو خپل منځي نښته کې وژل سوی دی. سیاره دشتی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله لاس ورځې وروسته له خپلو دوو زامنو او یوې لور سره پاکستان ته ولاړل. نوموړی وایي چې پاکستان ته له رسیدو وروسته یې د سپتمبر پر 14 نیټه وراره د فهیم دشتی او د هغه د ورور جنرال ودود زره له وژل کېدو خبره کړه. اغلی دشتی لخپل خاوان سره د خپل ورستۍ لیدنې په اړه وایي
شپږ ورځې شوې وې چې طالبانو کابل نیولی و او زه له هغوی سره پنجشیر ته لاړم. خپل ورور او فهیم جان مې پنجشیر ته ځان سره بوتلل، ځکه ویل کېدل چې که په موټر کې ښځه وي نو په لاره کې هیڅ خنډ نه وي، یعنی طالبانو بیا تلاشي نه کوله. نو ځکه کله چې پریکړه وکړه پنجشیر ته ولاړ شي، ما ورته وویل چې زه هم له تاسو سره پنجشیر ته ځم.
د افغانستان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایوي رئیس او د فهیم دشتی نږدې ملګری صدیق الله توحیدی هم د فهیم دشتی او جنرال ودود زره د وزل کېدو په تړاو د سیاري دشتی په خبرو د تایید مهر لګوي. ښاغلی توحیدی هم ادعا کوي چې دوی لومړی د پاکستانی پوځیانو لخوا نیول سوي، پوښتنې او تحقیقات ورنسوي او بیا په ډزو وزل سوي دي.
دوی دی وی ډلې له خلکو سړک نیول کیږي. هغه ډلې چې ویل کیږي د طالبانو په یونیفورم کې پاکستانیانو یو کور ته وړل کیږي. سو سات تر پښتنې او تحقیقات کیږي. د چیرونو پر مهال فهیم دشتی په خپړه زولي او هغه خپل خپ هغه د سمال چې طلب ور سره ووتړي بیا یې راولي د پنشیر سین غاړه د دریای بار په نامه یو پسرلنې رستورانت دی. د دې رستورانت شاته تقریبا پسل یا یو نیم سل متر کې دزې پرې کوي. دا نو داسې حالت دی چې د طالبانو اصلي قطعه لانه دینه نوتی.
په دې تړاو د یک شمې پورز د جدي په 12مه نیټه د افغانستان د مشرانو جرګې بخوانی مرستیال محمد علام ایزیدیار یو غاګیز کلیپ هم په ټورنیزو رسنیو کې خبر سوی چې په کې ویل سوی د فهیم دشتی او د مقاومت جبهې د مالی او اداري رئیس جنرال ودود په موټر کې برید نه دی سوی. د ایزیدیار په خبره د فهیم دشتی او جنرال ودود موټر د دوی له دوه ساتونکو سره د طالبانو لخوا د دشتک تا وخت بلاره درول سوی و چې د سړک غاړې ته په ډزو کې تر وزل کېدو وروسته په یو ډلهیز قبر کې ښخ شول. خو د ښاغلي دشتي کورنۍ د نوموړي ادا څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د فهیم دشتي د کورنۍ د اداو په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ادا په ځواب ویلو نه ارزي. خو په لومړیو ورځو کې دوی ویلي و چې فهیم دشتی د مقاومت جبهې د قمندانانو په خپل منځي شخړه کې وزل سوی. هغه ادعا چې مقاومت ملي جبهې رد کړې وه. فهیم دشتی د مقاومت جبهې مخکینی ویان د روان کال دسمبر په 14مه نیټه ووزل سه. فهیم دشتی خبریال د سیاسي چارو شنونکی رسنی سلاکار و او یو موده هم د خبریالانو د ټولنې مشري کوله. نوموړی احمد شاه مسعود او په دې وروستیو کې زوی احمد مسعود ته هم نږدې پاتې سوی و. د فهیم دشتی میرمن او درې ماشومان اوس په البانیا کې دي او ټاکل سوی چې زر کاناډا ته ولاړ سي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
وړاندې به ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه درته خبر کړو، خو بیا هم د واورو او ورښتونو په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي وروسته سختې واورې د کابل د برېښنا بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. د برېښنا شرکت له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې دغه راز ویل شوي چې د دوی تخنیکي ټیمونه هڅه کوي چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو وایي د ژمي په راتګ په دې ښار کې د برېښنا د پارچاوۍ ستونزه ډېره شوې او له تېرې ورځې راهیسې خو هېڅ برېښنا نه لري. نور په دې راپور کې
د کابل یو شمېر ښاریان وایي په دې سوړ ژمي او واورې کې هم له تېرې ورځې راهیسې برېښنا نه لري. دوی وایي په ژمي کې د برېښنا اړتیاوې زیاتېږي، خو اوس مهال په دې ښار کې په منځنۍ کچه په هرو 24 ساعتونو کې 15 یا 6 ساعته برېښنا لري. دوی د غشان ادا کوي چې په دې ښار کې د برېښنا ویش هم عادلانه نه دی، ځکه د دوی په وینا یو شمېر سیمې زیاته برېښنا خو ځینې سیمې بیا کمه برېښنا لري. د کابل ښار اوسیدونکي احمد فرید فروتن:
دا چې په کابل کې بیا به برخي ډیره شوې ده. د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وا چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هله ده چې اړوند اداره ورته په بوره توګه پاملرنه ورکړي.
د دې خار یو بل اوسیدونکي مرزیا ستانکزی هم ورته غوښتنه لري، وایي چارواکي باید ژر تر ژره د برېښنا ستونزه حل کړي.
پرون رئیس نه برقونه نشته او ځکه چې ټول هیوادوال ته معلوم ده هوا هم سړه ده، واوره اوري، نو موږ ډیر ضرورت لرو چې برقي روښنایي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پرچاوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټول هیوادوال ته ورسیږي، ځکه چې زما ایده یخ ده.
خو د افغانستان برښنا شرکت وایي وروستۍ واورې ورېدنې د برښنا د یو شمیر سبسټیشنونو نږدې 15 مزي زیانمن کړي چې لامل یې له پرون راهیسې د برښنا پرچاوي زیاته شوې. د برښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د دغه ستونزې له امله له 30 to 35% برښنا کمه شوې ده. د برښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل برښنا د رهبرۍ د لارښوونې له مخې تخنیکی ټیمونه د شته امکاناتو څخه په ګټنې سره هڅه کوي چې زیانمن شوي مزي بیرته جوړ او د کابل برښنا بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
د ورستیو د واورې د ورشتونو له امله ځینې مزي د برښنا کې ستونزې را ایجاد شوي وي. الحمدلله زموږ تخنیکی او فنی کارکونکو وکولای سول چې د ستونزو ساحو ته ځانونه ورسوي او په ځینو برخو کې اوس هم په کار لګیا دي او انشاءالله په کابل کې د برښنا په برخه کې هیڅ ستونزه نه پاتېږي.
د برښنا شرکت مسولین وایي په ژمي کې د برښنا تقاضا زیاتیږي، نو ځکه خو دوی اړ دي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته په نوبتي شکل برښنا ورسوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د برښنا د سمې کارونې په برخه کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د برښنا شرکت په وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا 4 تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره تمدید کړي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ویلي د دې تړونونو مجموعي لګښت 280 میلیونه ډالر دی چې 26 ولایتونو ته برښنا ورکوي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 to 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ستاسو لا پیغامونو
نور هغه فرحت خبره کوم. خوستنځ می روزګان ملت ولسوالی چاتینو په حق له د چخورا زیات ستونزې لري. یو خو مخابراتي شبکې مطلق کار نه کوي پکښې او همدارز لارې ډېر خراب دي او نه هم یو مکتب ته پکښې خورا زیات ستونزې لري. نو تاسو له طریقه لوړ پړ مشرانو مې زمې دا هیله ده چې د ولسوالۍ ته توجه وکړي. نه لارې او نه مخابراتي شبکې نه هم یو رسنۍ هیڅ شی کار نه کوي خورا زیات ستونزې لري. وسلام.
زرزا گل جو خوش ولات بزرگ تانے اسودین کی خبر ہے کو مزید امارت اسلامی سرتابون اہل کوم چ زمون دی منتے کے تحت مرسا نہ راغل امن وسر کی گے چ مسئول توار سو اگر توای چ تا سے مستحق نہیں اگا کا کونڈے ک یتیمی ک مسکین ک ہارتوی امارت اسلامی سرتابون اہل کو چ مون منتے کے تا پاملرن و کی وسلام.
مانو محمدی در کندی ولایت تگزاب رسالی در خلق شفری و سهدون کیم پا کال دو بازدار کلم کال در شفرین میاشی در هستمان یاد شد از مرکر کوهر افریکار و بمبارو که که شهید رانی مسلو از ما در اسلامی افرات صدا راوشتاد از مرکر در بودی که مراحتم ندرسه گا نا چیز دولت کرده نو دوسی مراحت کرده در نرس خاران سوال که سی چیمان را پاس جی پوری مبار سوی دی نرس رسوی دی هزار بودار ایو رسوز مرسر مراستم نی امارت کرده نه نه مستقر بیت سامن رو کرده مرد امارت صدا خوشتن اپو اسی مرسر مراست سوی مر محرم آشی را زادا جو کارکون سلاحی رو پوش مرسر اقام نیست.
ولی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم علیکم ولید ورور د دموږ ماشونه خو نه درا کړی تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه درا کړی کلوای سیستم بند کلوای د پیسې په طلباتو کې نیولې دي هغه مو تر مرجی فول تر مالی درته ورسی ډیره مننه.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت د عبدالسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. د غزموږ معاشات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشات ګرځولي دي دغه نه راکوي او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د کذاب ولسوالۍ دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي.
السلام علیکم جدید او دیوتو محترمه دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا مایوبینو مالیلونو دغه ماش ورکی جمعه ده اگر که دی اول چه کابل تراغ لیلی ویلی ولی جمعه و محال گوری دی وقت لوری لیو خود دقا مکوی ویا دقا دی مالیولینو ماشور کهی و السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر